دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پاموکړی دې سات خبرونه ته په کابل کې د طالبان حکومت وای د کازاخستان په ورستیو نارامیو کې د افغانستان د مداخله ادعا حقیقت نه لري د تیری جنوري په میاشت کې په کازاخستان کې د تیلو بیو د لوړیدو په خبرګون کې پراخ لارونه رامنځته شول د غلارونو چې څو ورځې دوام وکړ ورسته پتا و درخوال واوښتل د راپورونو لمخې د لارون کوونکو امنیتي سرتیرو ترمنځ د خوډب لامل نږدې 200 کسان وژل شول چې مزاره کوونکي او پولیس پکې شامل وو د کازاخستان جمهوري ریاست په ویلامی کې ویلي وو چې په مجموعي توګه 15,300 کسان د نارامیو په اړوند د سوال ځواب په مقصد نیول سوي دي د کازاخستان جمهوري ریاست د جنوري په لسمه په ویلامی کې ویل چې د افغانستان مرکزی آسیا او منځني ختیځ بهراني اورپا کې هم په دغه واد کې د تاریخوالي تر شا وو خو په کابل کې د طالبان حکومت پروند او چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې ویلي چې په یادو لرونو کې د افغانستان د مداخله ده حقیقت نه لري طالبان ویل دي چې د اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد استعمال کړي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون په موټر د وسلوال برید او په هغه کې د یو تن د ټپکېدو د پیښې په اړه د بلوچستان د کورونو چارو مشر ضیا لانګا وایي له اړوندو چارواکو سره د پیښې رپورټ غوښتی دی د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون وایي چې د بلوچستان په ژوب کې په قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل سوی دی او دوه ملګري یې لا درک سوي او تورې پورې کړی چې د امنیتي ادارو کسانو نیولی دي د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په مشرۍ د بلوچستان د ژوب او شیرانی ضلع ترمنځ د سلیزی سیمه سره نږدې احتجاجي پرد پیل سوی او د غراس په کلیسې فلا لورلای بوستان کوټه او نورو سیمو کې هم احتجاجونه سوي دي د غورزنګ مشران وایي چې د دوی په موټر برید کوونکو پر ضد دي د پولیسو دوسیه جمع سي او نیول سوي ملګري دي را خوشی کړل سي د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي مقام ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن امر کړی چې شاوخوا 2000 پوځیان جرمني او پولند ته لیږي او په جرمني کې مه شاوخوا زر امریکایي سرتیري رومانیا ته واستوي د اوکرين سره په پوله د روسي څپاسه د سل زر ځواکونو د ځای پر ځای کېدو او په دې هیواد باندې د روسي د برید پاړه د لویدیز دندښنې په زیاتېدو سره جمهور رئیس بایدن ویلي چې امریکایي پوځیان به په اوکرين کې مشک نسی خو ویلي دي چې متحده ایالات کیف ته وسلې برابروي چې د خپل ځان دفاع وکړي د امریکا د دفاع وزارت بیان جان کربی ویل چې جمهور رئیس بایدن په دې اړه څرګند دریز لري چې د امریکا متحده ایالات به د اروپا امنیت او ثبات ته زیاتېدونکي خطر ته ځواب ووایي په ځواب کې د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر گریشکوف ویل چې دغه ګام به دواړو خواو ته د ډیره ګرانه کړي چې جوړجاړي ته سره ورسیږي له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان د تیارسۍ په حال کې دي چې د اړتیا په صورت کې به اروپا ته ولېږدل شي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې هغه د اوکرين د بوران پر سر د خبرو لپاره روسیې ته سفر کولای شي هغه زیاته کړه چې داغه د پلان د نړۍ د مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د پرمختګ پوري اړه لري هغه دا هم ویل چې پراتلونکو څو ساعتونو کې به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره د روسیې له خوا د اوکرين په سر د سل زره ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبري وکړي شغله ماکرون ویل چې دای به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره هم په تماس کې وي روسیې د اوکرين سره په پوله باندې سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي او پر هغه واد د برید پاړه اډیشنې زیات سي وي خو ماسکو وی د برید پلان نه لري واشنگتن او متحدینو د ماسکو مهمه غوښتنې رد کړي هغه استدلال کوي چې اوکرين د نورو هیوادونو په شان حق لري سازمانونو او اتحادونو سره یو ځای سي ترکیه د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په سوریه او عراق کې د کوردانو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د هوایي بریدونه د سه شنبه په شپه کړي او هدفونه د وسلو ذخیره سمتی پنازاینو او د روزنی کمپونه ول د وزارت زیاته کړي چې ناقانونه ګرځول سوی د کوردستان کارګر ګوند او د خلکو د ساتنې ډلو د مرکزونو چلول انکره د غډلی تراګری بولی د سوریه د جنگ او د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي چې په سوریه کې سیبي هوایي بریدونه د سکاپا ولایت کې د برښنا یو مرکز پنه شکړي په دغه سیمه کې تیر میاشت اسلامي دولت وسلوالو د خپلو جهادیانو د خلاصولو لپاره په یوې بندیخانه برید کړی وو چې په لښتو کې شاوخوا 300 کسان وژل شول د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي د کوردانو نیمه خود مختاره پاوز ویلي چې په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او هوډ کړی چې ترکیه څخه به د برید بدل اخلي د سوریه د جنگ د څاډلې ویلي چې د سوریه په شمال کې د ترکیه تر کنټرول لاندې د الباب په شار کې بریدونو اته تنه چې 15 ملکیانو پکې شامل دي وشل سي وي او ترکیه د چهارشنبه پورز په خپل ګاونډي هیواد یونان تور پوری کړی چې د دوه لس ماجرینو څخه د جامو ایستلو ورسته د سرت هغه غاړه ته بیرته لیږي چې د سخت ژمي له وجې مړ شوي دي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر سلیمان سولو دغه تورونه یونان رد کړي. دغه دواړه هیوادونه چې د ناټو سازمان غړي هم دي ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو خطر پیدا شوی دی. ترکیه وایي چې په افغانستان کې طالبانو د واک ورسته هغه افغانان چې د هیواد څخه په تیښته دي د دې لامل بسی چې د سوریې سرحد ته نږدې د ماجرینو کمپ ترې ډک سي. دغه راز ترکیه ویره لري چې اروپایي هیوادونه د هغوی د اندېښنو په اړه سترګې پټې کړي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه د سړک په غاړه پراته د دغو ماجرینو د جسدونو عکسونه خپره کړي. د یونان د ماجرینو وزیر نوټس مټارا د دولس ماجرینو مړینه نه ردوي خو د دې پیښې په اړه د ترکیه دریز د درواغو پروپاګند بللی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ګرمو سیمو او ولایتونو کې د یو اوږد ځنډ نه وروسته چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. په ننګرهار او کندهار کې په پوهنتونونو کې د زده کړو د پایل په لومړۍ ورځ د ښځینه محصلینو شمیر کم. د نوې کړنلارې له مخې به په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان په جلا وختونو کې زده کړې وکړي. په موخه په دې اړه د اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان په ګرمو سیمو ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبه په ورځ د اوږد ځنډ وروسته پرانستل شو. په جلال آباد او کندهار کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې پیل شوې، خو د اټکل پر خلاف د زده کړو د پیل په لومړۍ ورځ د محصلینو په ځانګړي ډول د ښځینه محصلینو شمېر ډېر کم و. د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې بی بی هوا امریکا غږ غاشر اړیو ته وویل چې که سم د زده کړو په برخه کې یو لړ نوي مقررات وضع شوي، خو دا پوهنتون ته په سلیدلو ډېره خوشحاله ده.
دا چې امارات دولت نجونو ته دوباره اجازه ورکړه چې خپل پوهنتون ته لاړ شي، خپل تدریس پدې ډول شروع کې دا ډېر د خوشحالۍ زیاده ده، د خوشحالۍ احساس کوم او زموږ مړې هیلې به تر ژوندې شو په دې کار سره یې. دا یو ډېر نیک اقدام دی. ځینې متفاوتونه، ځینې فرقونه راغلي دي، خو موږ هغه هم منو چې هغه دا چې د انجنونو لکانو سمفونه سره جلا شوې دي، وخت لږ تغییر کړی دی. هغه یو غوښتنه د حجاب هم کړې ده چې باید تور کالي واغوندي، آزاد وي، اوږده وي او سکافو کې. نو دا هم موږ ته منظوره ده، موږ قبول ده، موږ ته خوشحاله، موږ دې سره څه مشکل نه لرو.
د ننګرهار په پوهنتون کې څو تنو استادانو امریکا غږ شن رادیو ته ویل چې د نوې کړنلارې له مخې به هلکان د سهار په پاوباندې او بجو ټولګي ته حاضرېږي، او انجونې به د غرمې د مخه په پاوباندې یولس بجو خپلو ټولګي ته حاضرېږي. د کندهار په پوهنتون کې دوه محصلینو عبدالوارث او بلال احمد هم امریکا غږ شن رادیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دروازو په پرانستلو خوښي څرګنده کړه، او ویل چې دوی خوشاله دي چې د اوږدې مودې وروسته بیرته زده کړو ته ستانه شوي دي.
زما نوم عبدالوارث دی، د کندهار پوهنتون یو تن زده کړیال یم. نن لومړۍ ورځ ده چې پوهنتون ته راغلی یم. ډیر خوشاله یم ځکه پس له ډیر مودې څخه یو وار بیا د علم او د زده کړې مرکز ته راځي کړی ده، او وروسته له ډیر مودې څخه بیا پوهنتون شروع شو. د ځوانان هیله او هغه امیدونه چې د خپل راتلونکو لپاره لرله هغه یو ځل بیا راژوندې شوي دي. نو د لوړ زده کړو د وزارت څخه مننه کوم. په
نوم بلال احمد دی، د کندهار پوهنتون محصل یم. رښتیا هم چې زیات وخت مثلا د زده کړو څخه به برخې پاتې و، شاوخوا یو کال کېږي چې مثلا زده کړو ته لاسرسی نه درلودي. نو اوس مثلا ډېر خوشبینه سوي دي خپل راتلونکو ته.
د لوړو زده کړو وزارت د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو اعلان وکړ چې له مخې به یې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبه او د کابل په ګډون په سړو سیمو کې به د کپ په اومه پرانیستل شي. د لوړو زده کړو د وزارت د مهالوېش پر اساس د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته به محصلین د درې اونیو دپاره د تیر سمستر درسونه ولولي، او د درې اونیو وروسته به د سمستر ازموینې پیل شي، او د ازموینې وروسته به نوی درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همداشان د څوارلسم لمریز کال د کانکور د ازموینې ریالي او محصلینو د نوملیکلي بهیر به هم د نوي سمستر د پیل وړاندې ترسره شي. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه پلانونه نیستل شول، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو په جلا ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوي دي. د نوې کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو سهار او ماسپښین پر مهال په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه سایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومی منشی ځانګړی استازي دوبیر لاینز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځي ټول پوهنتونو ته د ځوانو انجونو او هلکانو د ستنېدلو د بهیر څخه ملاتړ وکړو. میرمن لاینز ویلي چې ملاتړی کولی شي د پوهنتونو استادانو ته د سکالرشیپونو په ورکولو باندې غور وکړي. د مخ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوزنامه هم د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او هر ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مامورانو پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو شپږو ښځو د سرنوشت په باب ورته معلومات ورکړي چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وتښتول شوې. له ژنو نه بعد خبري علي لیزا شلاین در لیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د حقوق شپږو خزو د سرنوشت په اړه ډیره زیاته اندېښنه لري چې ویل کیږي په کابل کې د خزو د حقوقو په خاطر د مظاهرو په ارتباط نیول شوې دي. طالب چارواکو پروانه ونی کې اعلان وکړ چې دغه لا درکشو افرادو په باب تحقیقات کوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویانده میرمن روبینا شمدسانی وای چې د لادرکشو ښځو د سرنوشت په اړه تر دې دمه په یقیني توګه معلومات لاسته نه دي ورغلي.
We call on the de facto authorities to publicly report on the findings of their investigation into the
abduction. موږ پر واکمنو چارواکو باندې ژغ کوو چې په سرګنده او ښکارا توګه د دوغو شوزو او د هغوی د خپلوانو د تشتول کېدو او د لادرکه کېدو په اړه د خپلو تحقیقاتو نتیجې روښانه کړي. باید چې د مسؤلیت او خوندیتوب او په سمدستي توګه یې د خوشي کولو لپاره ټول ممکنه اقدامات وکړي او له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایندوی لکه مخ نه چې د خزي الادره کشوي دي د یو شمیر نورو حقوقو خزو د کورونو د لټولو او تلاشي په اړه هم د اندېخني وړ ریپورتونه ورته رسیدلي دي چې په مظاهرو کې برخه اخیسته و. نو مولې وای دا چې د خزي چیرې وړل شوې دي او روغتي وضعیت یې څنګه ده تر اوسه لا په دې اړه څرګند او روښانه معلومات نه دي حاصل شوي. د نوموړې په وینا دا ډول پېښې په دسته جمعي توګه د ویرې او بېطمینانۍ فضا رامنځته کوي.
These reports have also brought into focus what appears to be a pattern of arbitrary arrests and detentions, as well as torture and ill treatment of civil society activists, journalists and media workers. And
دغه راپورونه په دې اړه هم زموږ توجه راجلب کړې ده. دا ښکاري چې په قصد ډول د مدني ټولنې د فعالانو، ژورنالیستانو، مطبوعاتي کارکونکو، د پخوانی حکومت د مامورینو او د امنیتي ځواکونو د غړو نیولو، توقيف کولو او له هغوی سره نامناسب چلن پیښې وخت په افغانستان کې روانې وي. مشته همداشان له بشري حقوقو څخه د نورو سختو سرغړونو په اړه هم د اعتبار وړ رپورټونه را رسیږي.
د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه انتقادونه او نیوکی ردی او د ژورنالیستانو د پوښتنو په جواب کې په دې اړه ویل چې دغه خزي له طالبانو سره په توقيف کې نه دي. خدا خبره هم وکړه چې چارواکي د مخالفانو او د هغه چا د نیولو او توقيف کولو حق لري چې قانون ماتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. طالبانو چې د جګړو په میدانونو کې ډیر وخت تیر کړی اوس په جبر د امنیت تامینولو ته مخه کړې ده. په کابل کې میشای و کورنۍ د طالبانو په پوستا کې د خپل لور د وشتل کېدو لپاره غمجنه ده. زینب د واده له مراسمونو کور ته روانه و چې طالب وسلوالو پرې ډزې وکړې او وی وژله. طالبانو د دې پیښې له کبله بخښنه غوښته. نور جزئیات په رپورت کې اورئ.
په هغه شپه زینب د خپل کورنۍ د غړو او ملګرو سره د یو واده نه کور ته روانه و چې د تلاشۍ په پوستا کې دوه طالبانو موټر ودراوه.
چراغ د سیره کشیدند د شیمو. د شیمو کنده طفل بود دیگه کلش سیاسرا بود. گفت برو ما را گفت برو توی می سه قدم که سه متر کسون تیر شنیم از پر سر فایل کرد دو مرمی فایل کرد.
با موتر که 15 کس از پارو و چه دو مرمنی او دو هم ماشومانو طالبانو پا دی موتر بانده دشان دزی کردی بی او زینب همال تلگیده لیوه.
زینب دایی دستم بود، ما موبین بودم، همکار ما دایی پلو، همشیرم که وقتی که من میخورد سرم شیره منم تو اومد سر شانه سرش که روز کرد باز جان داد.
زینب چه لگیده نو طولو چه خسوری شروع کرد، خو زینب زواب بر نکرد. زینب وشل شوی با
خیلی عزیز جان مرا میگرفت، جان زینب را میگرفت. اگه ما در موتر میبودم که زینب گلا زده بود خود ما کدروی من دختم حاضر بودم ما بمرم زینب نمرم.
د طالبانو حکومت وایي چې د دې پیښې په ارتباط دوه طالب وسلوال نیولې دي. چارواکو د دې غمجنې کورنۍ نه بخښنه هم غوښتې ده او د طالبانو مشران کور ته ورغلي دي. د شپږ لکه افغانیو مالي کومک ژمنه یې هم ورسره کړې ده. د زینب د وژنې دې پیښې د طالبانو د حکومتدارۍ د ظرفیت په حق له سوالونه پیدا کړي دي چې یوه جګړه ماره ډله په مسؤلیت منونکي حکومت څنګه بدلېدلی شي. یوازې د زینب د وژنې پیښه د طالب وسلوالو د خودسرۍ بیلګه نه ده، بلکې طالبانو په کابل کې مظاهره کوونکو ښځو باندې هم مرچ سپری کړي دي او هوایي ډزې هم کړي دي. دوی خبریالان وهلي او بندیان کړي هم دي. طالب مشرانو وروسته د دغو پیښو غندنه هم کړې ده. په دې نږدې اونیو کې د احتجاج کوونکو کورونو ته د استخباراتي چارواکو ورتلو هم خلک ډیر ورخطا کړي دي. نړیوال هم د طالبانو د حکومتداري طریقې ته ګوري چې دوی په دې بحراني حالت کې نظام څنګه چلوي. طالبان په خپل دویم دور کې نسبتا ډیر په استقامت روان دي، خو تر اوسه یې نورو خلکو ته په دولتي چارو کې د برخې ورکولو اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د تصفیه د کمیسیون رئیس لطف الله حکیمی وایي چې دوی په خپل صفوفو کې د نامطلوب کسانو او د خود سرو پیښو پلټنې کوي.
پاک دغه دم دغه مطلب د نو چې دیني موږ محکمې ته وسپارل بندیانم کړو، محکمې ته وسپارل دیني مو وی څه ټول خبره ژوندۍ وکړي آزاد موږ کار نه پته کړو.
طالبان دا ځلې د خپل تیر دور په شان خلکو ته علني سزاګانې نه ورکوي، یوازې یو څو غلو او تورنو کسانو ته سر عام سزاګانې ورکړي دي، خو نورې قضیې هغه محکمو ته معرفي کوي چې طالبان په خپل پکې قاضیان دي. په مجموع کې د افغانستان په خارونو کې خلک لا هم د طالبانو په لیدو ورخته او پریشانه کیږي.
د ترکیه جمهور رئیس اوکرين ته ځي چې د جنجال د ختمېدو لپاره د منځګړي نقشه ادا کړي. د امریکا ژغ خبریال لورن جونز په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ د کیف او ماسکو ترمنځ د جنجال په ختمېدو کې د منځګړیتوب لپاره اوکرين ته ولاړ شي. سره دی چې شاغلی اردوغان د روسیې او اوکرين د جمهوریتانو سره نږدې اړیکې لري، خو کارپوهان وایي چې هغه به شای د دواړو خواو څخه د ستونزو سره مخ سي. خو شاغلی اردوغان هیله لري چې دا جنجال به حل کړی شي. په اروپایي شورا کې جکپوړي کارپو اصلي آیدن تاباس وایي چې د ترکیه جمهوریت په دې اند چې هغه د ماسکو او اوکرين ترمنځ د منځګړیتوب لپاره برابر دی. هغه وایي
ترکیه از ان ا ګود پلیس اکچولی ټو میډییټ بټ my pessimism comes from the Russian perspectives. I don't think the Russia is looking
ترکیه په خورا علاقمندی سره غواړي چې په دې جنجال کې د منځګړیتوب نقش ولري. اردوغان غواړي چې د اوکرين د جمهوریت سره د خپل اړیکو څخه ګټه واخلي. دا چې ترکیه د ناتو غړی هیواد دی او اردوغان یې جمهوریت دی او د شاغلي پوتین سره هم اړیکې لري، نو په دې خاطر هغه د منځګړیتوب وړاندیز کړي. د اوکرين جمهوریت ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د جمهوریت د منځګړیتوب غوښتنې ته هرکلی ویلی، خو روسیه بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اردوغان په داسې حال کې اوکرين ته ځي چې د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ پر امریکا او متحدینو یې تور ولګوه چې د روسیې مهمو امنیتي غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې ماسکو په پام کې لري چې د اوکرين په سر د تاوتریخوالو د کمېدو په اړه ډېر مذاکرات وکړي. دا د تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د پیسو او تاوتریخوالو راورسته د پوتین لومړۍ څرګندونې دي. نوموړي وړاندیز وکړ چې په اوکرين د روسیې احتمالي رغل ممکن قریب الواقع نه وي او هدي عقل د ډیپلوماسۍ د یو بل پړاو چانس هم احتمال لري.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې که روسیا پر اوکرين یرغل وکړي نو پر ماسکو به تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. رابرټ منندز دغه اقدام د بندیزونو مور بولی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سره د اوکرين پر موضوع خبرې وکړې. اما آیا روسیه به پر اوکرين یرغل وکړي او کنه؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب په رپورټ کې اورئ.
دا چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ وضعیت ترنګلی شوی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د قوت یادونه کوي.
We continue to urge diplomacy.
موږ د پرمختګ لپاره په ډیپلوماسۍ ټینګار کوو. خو د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي ځواکونو د مسلسل ځای پر ځای کولو په صورت کې چې هر څه پیښیږي موږ ورته تیاری لرو.
په همدې حالت کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د سې‌شنبې په ورځ ټلیفوني خبري وکړي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې د دواړو هیوادونو سفیرانو مخامخ د روسیې په دې منکرېدو جدي بحث وکړو چې وایي په ګاونډي اوکراین د پوځي یرغل نیت نه لري.
په اروپا کې چې کوم وضعیت سره مخامخ یو بیړنۍ او خطرناک دی، او دا خطر د اوکراین او د ملګرو ملتونو د هر غړي لپاره تر دې نور نه زیاتیږي. د روسیې اقدامات د ملګرو ملتونو د موافقې په هر مورد کې سرغړونه ده. دا د سولې او امنیت لپاره یو څرګند او معلوم تهدید دی چې هر چاته روښانه دی.
روسیا د ایدا ردی او سفیر یې وی د يرغل هیڅ اراده نه لري.
رسګورې او غریدوشي وایني سامي په سیبه پروکسو
تاسو وړه چې جګړه وشي تاسو ورته منتظر یاستئ چې دا شي وشي، لکه خبر نه مجخکاری چې دا حالت رښتیا شي. په داسې حال کې موږ نه یوازې دا ډول ادعاوې رد کړي، بلکې په دې ټوله موده کې په اوکراین د یو پلان شوی خطر خبره هیڅ یو روسي سیاستوال یا چارواکي نه کړي.
خود اوکراین د مرکز کیف اوسیدونکو نن سیشن بی اول روسیه د اوکراین په سرحدي پولو کې د زرګونو عسکرو ځای په ځای کولو سره یو رواني جګړه پیل کړې او اوکراین او ټوله نړۍ تیر باسي.
زما په نظر که روسیا کوم څه کول غواړي نو زموږ هیواد به له منځه لاړ شي، بمبار به شي، ټوټه ټوټه به شي، چور به شي، او موږ به یې په مقابل کې هیڅ ونه شو کړی.
Ну я считаю, что Россия просто шантажирует.
Фикерком Русия, Украина, Артура Нарай, Тербаси. Ага закуна чи ус до Украин по сарахат киди, хамда терестил ди.
По-моему, это психологическое.
Ма паназар лумлай худа ю равани джанг дай. Усанай фешар ау халат ши раманста шуай, ау федератив Русия до Украин шауха раманста кадай, ги халку па зихн ю давал фешар дай.
Да Русия да паузи ергал да андихну, ау на андру паде вахт ки, د اروپایي اتحادي کمیسیون نن سې‌شنبه خبر ورکو چې د اوکراین د اقتصادي ثبات او پیاوړي کولو لپاره 1.15 میلیارد ډالر اوږدمهاله پور ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د نایجیریا روغتیا چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د خلکو د عمر د دوام تمه په نړۍ کې تر ټولو نورو خراب ده. انفلونزا او سینه بغل دواړه د مړینې اصلي لاملونه دي. د نایجیریا د کراسن په ایالت کې د هوا سختې ککړتیا تنفسي ناروغۍ زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
هر ورځ کار ته د تګ نه مخکې د پورت هارکوټ اوسیدونکو ډیوډ ټولو اډامو د ککړې هوا په مقابل کې د ځان خوندي کولو لپاره خپل خلا او پوزه په ماسک پټوي.
په دوامداره توګه هر ورځ هر کال موږ د ککړې هوا سره ستونزې لرو. موږ د ورځې په اوږدو کې، د شپې په خوب کې، کله چې موږ کار کوو، کله چې تمرین کوو، په دې زیان رسوونکې هوا کې سا اخلو.
د مخ ماسک اغوستل دلته د کرونا وایرس ناروغي پیل کېدو د مخه هم یو عادي کارو. دا ځکه چې د نایجیریا په دې ښار کې هوا د اوږدې مودې راهیسې د غیر قانوني تیلو تصفیه کولو او د نورو دغه ډول فعالیتونو له کبله ککړه شوې ده. روغتیا چارواکي وایي چې په هوا کې کاربن په ایالت کې تنفسي ناروغي زیاتوي. په دغه ایالت کې په 13 کلونو کې د تنفسي ناروغۍ شاوخوا 3000 قضیې رامنځته شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې په اغیزمنو سیمو کې د ستونزې حل کول پیل کړي دي.
که چیرې دغه عمل زموږ پر روغتیا اغیز ونه لري نو موږ به فکر ونه کړو. موږ دلته یو، موږ د دې نه مرو، موږ دا درد احساسو. زه دلته هر ورځ په دې سیمه کې یم، کله ناکله زه خپله دروازه خلاصوم هر چیرې تیاروي. په کار ده چې د لمر رڼا وي.
تنفسي ناروغي لکه انفلونزا او د سینې بغل د مړینې لوی لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په 2013 کال کې په نړیواله کچه نږدې 300,000 خلک د دې ناروغۍ لامل مړه شوي. ایالتي چارواکي د دې ستونزې د لا زیاتېدو لامل د هوا ککړتیا بولي او د دې کال له پیل راهیسې د غیر قانوني تصفیه کوونکو په ضد اقدامات هم کړي دي. خو انتقاد کوونکي په دولتي چارواکو تور لګوي چې د ککړتیا د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي.
حکومت یوازې د تیلو او ګازو په عایداتو کې لیوالتیا لري، خو د خلکو سره دلچسپي نه لري. دوی د چاپیریال سره لیوالتیا نه لري.
د اوس لپاره د دغه ایالت چارواکي وایي چې دوی به د غیر قانوني تصفیې په اړه خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره به د نورو لارو لټولو ته هم دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په باره کې د 2000 کال د هیواد راپورټونه یا سی آر ټی خپاره کړی دی چې د تروریزم په خلاف مبارزه کې د کامیابۍ عمومي نظر همدغه راز د نوي او دوامدارو ګواښونو په اړه چې د تروریستي سازمانونو لخوا مخامخ شوي دي وړاندې کوي. د راپور د ساوی معلوماتو زمیمی خی چې د تروریستي حملو شمیر او د غیر طبي ملین عمومي شمیر دواړه څه باندې 10% د 2019 کال په مقایسه په 2020 کال کې زیات شوی دی. د تیر کال تر پای پورې تروریستي ګواښ په درسته نړۍ کې په سیمو کې په جغرافیې سطح ډېر ټیټ پارک شوی دی. امریکا تدریجی ګواښ ته ځواب ویل دی په دې کې د نړیوال ائتلاف پراخیدل شامل دي چې آیسیس ته ماتې ورکړي چې اوس یې شمېر څلور اتیا غړو ته رسیږي. د آیسیس د ماتې ائتلاف کار کوي چې په عراق او سوریه کې لاسته راوړنې غښتلې کړي، په داسې حال کې کوششونه پراخوي چې په لویدیځ افریقا او ساحل کې د آسیس د مخ په ودې ګواښ مخالفت وکړي. په 2020 کال کې په ټوله لویدیځه کره کې نه هیوادونو او اروپا مهم ګامونه اوچت کړل چې حزب الله غوره کړي، بندې کړي، کنه محدودې کړي. له نژادي یا قومي هدف نه وده کوونکی ګواښ منعکس کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د لومړي ځل لپاره یو سپین پوست عظمت طلبه تروریستي سازمان د بندیزونو په لیست کې هم شامل کړ. د روسیې د امپیریال تحریک او د دې د درو مشرانو په خلاف بندیزونه ولګول. امریکا او د دې انډوالانو د القاعده یا AQ او په درسته نړۍ کې د دې په غړیتو منل شوو ډلو سره په 2020 کال کې مبارزې ته دوام ورکړی. AQ خپل حضور په خارج کې نور قوي کړی دی، په خاصه توګه په منځني ختیځ او افریقا کې. ایران په 2020 کال کې په سمایز او نړیواله سطح باندې د تروریزم د اقداماتو دوامدار ملاتړ کوي. ایران په سمایز سطح د نیابتي جنگونو ملاتړ کوي او د حزب الله او حماس په شمول په بحرین، عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د انډیوالو ډلو ملاتړ کوي. د ایران سپای انقلاب د ایران لومړی اکټران دي. د تروریستانو د استخدام او تمویلولو او په ټوله اروپا، افریقا او آسیا کې د توطیه جوړولو په ملاتړ کې دخیل دي. امریکا د بین المللي کوششونو په لارښوونه کې مهم رول لوبولو ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم مخه ونیسي. په 2020 کال کې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1-2 بندیزونو د کمیټې د کوشونو مشري کوله چې په لویدیځ افریقا، لوی سارا، لیبیا، یمن او اندونیزیا کې د آیسیس پورې مربوطې ډلې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. امریکا ته بین المللي انډیوالانو په قربتوب کې بوخته ده چې په آنلاین او د آنلاین بهر په دواړو طریقو د تروریزم مخه ونیسي او مخالفت وکړي. د روان کال د سی آر ټی راپورټ د امریکا کلکه ژمنه منعکسوي چې د تروریزم له دوامداره ګواښ نه د امریکایانو او د دوی د متحدینو ژوند ژغوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.